ساعت دوی بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. په دې خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په پکتیکا کې د دولت د څوارلس وسلوالو مخالفانو نیول کېدل، له افغان ماشومانو سره د فنلند مرسته، او د ایران د اتمي موافقې په سر د اروپایي او ایراني چارواکو خبرې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د مرکزی کابینه یو غړی وایي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ورته وړاندیز کړی چې د دوی اکمالاتي وسایل دي د ګوادر بندر له لارې وارد شي. د پاکستان د سمندري چارو د مرکزی وزیر حاصل بزنجو په وینا د امریکا په مشه ناټو ځواکونو ویلي چې د ګوادر بندر افغانستان ته تر ټولو نږدې دی. حاضر دمه په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته اکمالاتي وسایل د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان په تورخم او سپین بولدک کې رسی شي. د پاکستان د سمندري چارو مرکز زی وزیر حاصل بزنجو وای د ناټو استازو دا وړاندیز په ورستۍ غونډه کې چې د لسیمایزو او نړیوالو سوداګرو سره لراله وکړه. فنلند په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د چاک د اوبو او حفظ الصحې له پروګرام سره 2 میلیون یورو مرسته وکړه. ټاکل شوی ده چې د فنلند په دې مرسته چې نږدې 2.5 میلیون ډالر کېږي په 102 ښوونځیو کې د هلوکانو نجونو زده کوونکو لپاره تشنابونه او د لاس مینځلو او نظافت د اسانتیاو په برابرولو ولګیږي. ټاکل شوی ده چې د فنلند دا مرسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف له لوري ولګول شي. د پکتیکا چارواکي وایي تیره شپه د عملیاتو پر مهال یې 14 وسلوال مخالفان ژوندي نیولي دي. د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر نن پنجشنبه وویل په دې عملیاتو کې چې افغان ځانګړو هوایي او ځمکنیو ځواکونو د شپې په 11 بجې د جانیخیل ولسوالۍ په تانګې سیمه کې وکړل، 14 تنه وسلوال مخالفان نیول شوي، د دوی یو قمندان وژل شوی او 11 بیلابیل موټرونه او شپږ موټر سایکلونه یې له منځه تللي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د پکتیکا د چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هغې اته کلنې پاکستانی انجلۍ پلار چې پرې جنسي تیری او وژنې خلکو ته ټکان ورکړی، نن پنجشنبه پولیس تورن کړل چې په پنجاب ایالت کې د ده د لور د بې درکه کېدو په مهال یې چټک اقدام ونه کړ. د انجلۍ پلار انیس انصاري چې د پیښې په مهال له خپلې میرمن سره د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی و، د پنجاب صوبې له اعلی وزیر شهباز شریف سره له کتنې وروسته پولیس په بې غورۍ تورن کړل. د پنجاب اعلی وزیر پرون څو ساعته وروسته د چې انصاری له سعودي عربستان څخه د خپل لور د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راوګرځید، کسور شار ته لاړ. ماشومه چې زینب انصاری نومیده چې رونه یو گاونډي کورته د قران کریم د زده کولو لپاره روانه و چې بې درکه شوه. د هغې مړی د سه شنبه په ورځ د کسور په یو ډیران کې وموندل شو. له دې پیښې وروسته پرون چهارشنبه په کسور کې د پاریدل یو شاریانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بشو. اعتراض کوونکو د پولیسو پر یو ماموریت حمله وکړه، دوه تنه یې ووژل او درې نور یې ژوبل کړل. په پام کې راځي چې اروپایي اتحادیه او ایران له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اتمي موافقې ملاتړ نن پنځشنبه د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اعلان کړی. دا په داسې حال کې راځي چې سپینه ماڼۍ په دې اړه پریکړه کوي چې آیا دې موافقې ته دوام ورکړي او کنه. سترو اروپایي هیوادونو د ایران د اتمي موافقې پر سر په خبرو کې مرسته وکړه. نن به په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګیرنی په کوربتوب په غونډه کې ایران ته ډاډ ورکړل شي چې دوی د موافقې په اړه پر خپل ژمنه ولاړ دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه هیله څرګنده کړه چې له شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا د دې اونۍ د ډیپلوماټیکو خبرو پیل په سیمه کې د کړکیشت آرامولو لپاره د پراخ دیالوګ سبب کېدای شي. ترامپ یو خبري غونډه کې ویل له شمالي کوریا سره یقینا ډېرې ستونزې لري، خو اوس ډېرې ښې خبرې روانې دي.
on North Korea we're working with various other countries
دوی وای موږ له چین او شمالي کوریا سره کار کوو، موږ له بیلابیلو نورو هیوادونو سره کار کوو، فکر کوم چې شروان یو موږ شي خبري کړی دي. ترامپ دا خوشبيني ورسته لدې څرګنده کړ چې د شمالي کوریا د اټومي او توغندوي وسلو د پروګرام د پراختیا پر سر ترنګلتیا ډیره زیاته شوې و. لبل خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هیله څرګنده کړې ده چې د شمالي کوریا مسأله به هم بالاخره حل شي. او د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوړپوړي سلاکاران له هغې غواړي چې پر ایران لري شوی اقتصادي بندیز تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پرېکړه نه ده کړې. او اسوسیټډ پریس او ریوټرز خبري آژانسونو د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر امریکایي چارواکو او د نورو کسانو له قوله چې د ترامپ د ادارې له پالیسۍ سره آشنا دي خبر ورکړ چې ویلي دي ترامپ او د هغه جګپوړي سلاکاران نن غونډه کوي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانی. السلام علیکم. د سوریه په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 8000 د ټپي کېدو راپورونه خبره شوې دي. له افغان جنګیالیو د تشکیل شوی فاطمیون لوا د کلتوري برخې مسول زهر مجاهد ویلي د خلیواله 15 کلونو راهیسې د سوریه په جګړه کې برخه لري. زهر مجاهد د ایران اصلاح پالي ورسپانې شرق ته په خپل مرکه کې ویلي چې د شنبې پر ورځ البته د مرکه خبره شوه د غلیوا تر اوسه د دین لپاره له 2000 زیات شهیدان ورکړي دي. د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار پر دې خبر خواشینی څرګنده کړې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې جدي اقدامات وکړي.
ایران زمونږ د ځوانانو مهاجرنو په سوې استفاده سره د هغوی مجبوریت نه هغوی لیږي سوریه او عراق ته، بالخصوص سوریه ته، او خپل اعتراف کوي، خپل اعلانونه کوي، پریس کانفرنس ورکوي چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي او شهیدان شوي دي. زمونږ د مجلس د اطلس نه خارجه وزارت ته جمهور رئیس ته او خپل اجرایه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایه قوې په راس دا ده چې د ایران سفیر وغواړي خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زمونږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
د افغانستان له حکومت په ورته وخت کې د غوښتنه هم شوې ده چې موضوع د ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا ته وړاندې کړي. بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندوی لرسنوی د سوریه په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو راپورونه اوریدلي، خو تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نه لري. سبقات الله احمدی اسدی رادیو ته وویل دوی دا موضوع د ایران له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري سره شریکه کړي.
ما این مورد با UNHCR، با جمهوری اسلامی ایران، با نهادهای زیرف شریک ساختیم و این قطعا از محرومیت و یا از مجبوریت هایی که مهاجرین داره نباید سوء استفاده شود. این موارد شریک ساخته شده و ما امیدوار هستیم که به این مورد اقدام به موقع و خوب صورت بگیره.
ایران تر اوسه د سوریه جګړې ته د مسلکي پوځیانو د لیږلو موضوع رد کړی ده، خو دا خبره کړې ده چې یوازې پوځي سلاکاران دغې جګړې ته تللي دي. ویل شوی لشکری فاطمیون تر ټولو ستره پوځي لوا ده چې د ایران لخوا په عراق او تر ډیره په سوریه کې ګمارل شوی او د افغانستان نشیاګانو ورته زیات جنګیالي جذب شوي دي. د ازادي په څپو کې پروانه خبرونه کې همدا مسله په تفصیل څېړو چې په دې کې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې هم رانغاړي او په ورته وخت کې هڅه کوو چې په دوم ساعت کې په پاکستان کې د کډوالو مسله وڅېړو. نن د جنوري 12 ده او پاکستان د جنوري په 15 اعلان کړی دی چې افغان کډوال باید د جنوري تر اخره له پاکستانه افغانستان ته ولاړ شي. نظر سید
بله، تشکر آقای احمد شیبر. مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و بیجاشتگان فعلا در استودیو ما در کابل تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر دکتر محمد آجان منگل رئیس کمیسیون مهاجرین و بیجاشتگان مشران جرگه هستیم. همچنان آقای شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان هم باید به استودیو تشریف بیارن، منتظرشان هستیم. البته قابل یادآوری است که در تقریبا نیم ساعت آخر همین برنامه دو ساعتی ما، یعنی بعد از قسمت دوم، وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از طریق تلفن با ما خواهد بودن. فعلا آقای میاخیل خوش آمدین به برنامه. سید
تشکر. ما هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی بیننده های محترم رادیو آزادی.
من نه میخیل سب لکه څنګه چې په مقدمه کې دې ته اشاره وکړه چې د دوړو هیوادونو د کډوالو پاړه بحث لرو، هم د پاکستان او هم د ایران. خو په لومړی برخه کې به تر ډیره د نظر سب د ایران مسلې ته ورشو. دغه مهاجرین چې له راپورونو له مخې د ایران سوریې ته استول کیږي، د دغو د په جګړې کې د دغو د شرکت د مخنیوي لپاره ساسو وزارت څه کړی دي؟
ډیره مننه. ګورې، مخکې دینه چې زه بحث پیل کوم، یو غوښتنه لرم. هغه دا چې د ایران مسله دا یو سیاسي مسله ده، دا باید له ډیپلوماتیکو لارو دغه مسلې ته رسیدنه وشي. تر ډیره د بهرنیو چارو وزارت په دغه مسله کې مسولیت لري. نو د پاکستان په اړه بم زما غوښتنه دا ده چې بحث وکړو، ځکه هلته د 1.4 میلیون انسانانو د برخلیک مسله ده، او دا ډیره مهمه مسله ده. نو را به شم ستاسې ځواب ته. ګورې، د کډوالۍ مسله، ما په بار بار دا خبره کړې چې د کډوالۍ مسله و بشری او انسانی مسله ده. دته باید یوې بشری مسلې په سترګه وکتل شي، او له ټولو سیاسي مسایلو باید لری وساتل شي. خو متاسفانه چې په ځینو هیوادونو کې زمنګ له هیوادوالو څخه سیاسي ګټه پورته کیږي، نو د افغان کډوالو څخه هر ډول سیاسي او جنگي استفاده د دوی بشری حقوقو څخه سرغړونه ده. زمنګ تمل کوربه هیوادونو دا چې د کډوالۍ مسلې ته د دیوي بشري مسلې په سترګه وکتل شي. منګه هم د رسنیو لارې د خبرونو اوریدلې، خو داسې کاره شواهد تر اوسه منګه لاس نه دی راوړي. نو د بهرن لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویان مخکې ستاسې په خبرونو کې ویلي، هغوی خپل اندېښنه له یو این ایچ سی آر او نورو اړوندو ادارو سره شریکه کړې. نو متاسفانه دا ستونزه په ځینو هیوادونو کې شته چې زموږ افغانان زموږ په ضد دلته ترې ګټه اخیستل کیږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه مسلې ته د یوازې د بشري او انساني مسلې په سترګه وکتل شي.
میاخیل صاحب، دا ستاسو خبره په ځای ده چې دا موضوع د خارجه وزارت سره ارتباط لري، خو دا بل اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې دلته د بشري حقوقو موضوع هم مطرح ده. کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، په هغو کې ویل شوي دي چې ایران دغه افغان کډوالو ته یو لړ امتیازات په خپل خاوره کې ورکوي، چې د اقامې په شمول ځینې امتیازات، او د هغو په مقابل کې دوی د سوریې جګړې ته استوي. کچیرته دغه راپورونه ثابت شي او ایران په رسمي ډول هم تایید کړي، څنګه بیا به تاسو څه کوئ؟
کچیرې دا ثابت شي، نو بیا هم دغه مسله مونږ د بهرنیو چارو وزارت لپاره تعقیب او ځکه په ځینو مسایلو کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نشي کولای چې مستقیما مداخله وکړي، لکه دا د ایران موضوع چې تاسو یاد کړه. مثلا یو بل مثال یې زه تاسو ته درکوم، په ایران کې د زندانیانو مسله ده. په داسې مواردو کې مونږ نشو کولای، هغه کاری اصول مونږ ته دا اجازه نه راکوي چې مونږ مستقیما لاس په کار شو او مداخله وکړو. دا د بهرنیو چارو وزارت لارې دا موضوعګانې مونږ تعقیبو، او دا یو کنسولی موضوع ده، او د بهرنیو چارو وزارت حتما په دې برخه کې خپل اقدامات کوي.
میاخیل صاحب، د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر له لارې تاسو د ایران په حکومت باندې فشار نشئ راوستی چې دغه ستونزه هوار شي او یا یو څه حل لار ورته پیدا شي؟
خکه داسې کره اسناد او شواهد مونږه پیدا کو. په پاکستان کې، په ایران کې شاوخوا 840,000 تنه زمونږ هیوادوال دی، او درې اړخیز تفاهم په چوکاټ کې هلته ژوند کوي، چې دغه تفاهم د افغانستان، ایران او یو این ایچ سی آر ترمنځ یو کمیسون جوړ شوی. د همدغه کمیسون هر کال په دغه کمیسون کې ناستې کیږي. نو کدا سی څه مسلې حتما په دغه ناستو کې دا کلنې ناسته چې جوړیږي په دغه کې مونږ دا سونځه غوي سره شریکو. نو زه بیا هم تکرار کوم، دغه کسان چې هلته دی د 840,000 تنه زمونږ هیوادوال دي، ترڅنګ یو شمیر نور زمونږ هیوادوال هم شته چې هغوی موقت پاسپورټونه لري یا ثبت او راجستر نه دي، یعنی د دغه درې اړخیز تفاهم چوکاټ څخه خارج دوی هلته ژوند کوي. دوی هغه قانوني اسناد لري، د پیو د امایش کارتونه ورته وي ایرانیان، چې مونږ هماغه په عامه اصطلاح د کډوالۍ اسناد ورته وایو. نو که داسې صحیح حتما لاغوی سره شریکو، خو دغه مسله د پناغښتونکو په تړاو د جنوا 1951 کنوانسون څخه سرغړونه بولو منګه، او دغه کنوانسون کې د کوربه هیوادونو مکلفیتونه د کډوالو پر وړاندې مشخص شوي، په هغه کې د کډوالو ټولو حقونو ته درناوی شوی. خو متاسفانه دلته بله ستونزه دا ده چې ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی، له همدې عمله خلاص لاس ردی. پاکستان هم پاکستان بیا بیخي دغه کنوانسیون ته ژمن نه دی.
بله، خب تشکر میاخیل صاحب محترم. منتها در مجموع سوال در اینجا است که امی وضعیت مهاجرین چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ممالک دیگه، یک قسم بی سرپرست واری هستن، یعنی یک کار، یعنی یک پلان ملی موجود نیست که از حق از اینا دفاع شوه، یعنی یکی این موضوع. موضوع دوم، شما گفتین مسئله سیاسی، درست است مسئله سیاسی است که منتها در مورد هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت شما، حتی وزارت کار امور اجتماعی ای سال هاست روی ازی صحبت شد که مثلا افغان ها اگر به شکل منظم من حیث کارگر به خارج روان شوه، ایره چندین بار در صحبت های مختلف روی ازی صحبت هاشت، منتها هیچ نه هماهنگی میشه و نه ای کارا عملی میشه. گفتن که اینقه کارگر به شکل رسمی مچمون جروان میکن. اینجا یک از خود اگر انتقاد کنیم، یک کمبود موجود نیست بین وزارت خانه ها، ای هماهنگی بسیار ضعیف نیسته؟
خب ببینین، توجه به مسائل مهاجرت و پناهندگی از اولویت کاری حکومت هست. در این زمینه ساختارها ایجاد شده، رئیس جمهور و رئیس اجرایه مستقیما اونا این موضوع تعقیب میکنن، یک کمیسیون تحت رهبری رئیس جمهور که 15 وزارت و 7 اداره مستقل عضویت کمیسیون داره، کمیسیون عالی امور و مهاجرت در این زمینه کار میکنه، کمیته فرعی شورای وزیران تحت رهبری رئیس اجرایه است، در یه آخر یک کمیته اجرایوی عودت کننده ها و بیجا شده ها به نام دایرکت که به خاطر اجرا ساختن پالیسی ها و پلان های کلان در این زمینه کار میکنن. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که من حیث یک نهادی که در این زمینه مسئولیت دارن، ما با در چند حوزه با کشورها به مدیریت رسیدیم در زمینه مهاجرت. مثلا با پاکستان تمدید اقامت پناهندگان افغان در پاکستان، در این زمینه ما با اونا تفاهم کردیم، اما کابینه پاکستان خلاف تفاهم ما در این زمینه خود اونا یک تصمیم دیگر اتخاذ کردند. موضوع ثبت و راجستر افغان های فاقد مدرک بوده در پاکستان که او هم آغاز شده. در ایران هموطنان ما که هستن با مشکلات زوانا هم تا یک حد رسیدگی صورت گرفته. قانون منسازی حضور افغان های فاقد مدرک در ایران، در این زمینه با ایران ما توافق کردیم که تا هنوز حدود 700 هزار تن از هموطنان ما ثبت و راجستر شدن. با کشورهای اروپایی ما در اکتبر سال 2016 در ارتباط به مسئله مهاجرت به یک مدیریت مشترک رسیدیم. همچنان برگشت مهاجرین، ببینید این رای حل دائمی است که ما زمینه برگشت هموطنان خود مساعد بسازیم، که ما از آغاز کار حکومت تا اکنون حکومت توانست که زمینه برگشت بیش از 2 میلیون تن پناهنده و مهاجر افغان به کشور مساعد بسازه. و خب در سطح منطقه یک استراتژی به نام استراتژی رای حل های دائمی ایجاد شده و مطابق با مو استراتژی هموطنان ما که در پاکستان و ایران هستند با مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیره. اما مشکلات هم وجود داره، ما میپذیریم. در بخش هماهنگی ها شما گفتین، خب هماهنگی ها نسبت به گذشته ها بیشتر شده. خب شاید هنوز هم در بعضی موارد مشکلات باشه، اما هماهنگی خوب است. یک کمیته ایجاد شده که او کمیته مسئولیت داره، بخشای مختلف داره در وزارت امور خارجه، کمیته موضوعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی کار میکنه. موضوع ایران که شما یادآوری کردین، خب یک کمیته است که کمیته مربوط به کمیته امنیتی میشه، فکر کنم کمیته مهاجرین است که رهبری و کمیته را وزارت امور مهاجرین داره. اونا با ایران یک جا کار میکنن، یک سفر داشتن با ایران.
تشکر میاخیم سه بمینجا. یک سوال دیگر هم علاوه بکنیم، اویست که آقای زرده شمس معاون سفارت افغانستان در این روزا در صحبتهای خود برخلاف گفتن که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرند. این یعنی این یک مسیج یا یک پیام بسیار زیاد مهم و همچنان خطرناک است. اگر این بین وزارتخانه‌های مختلف یا مانگی نشته باشه و دولت یک سیاست تره نکده باشه، چطور یک پیام اینا داده میتونن؟ یا این یک اساس آمادگی دارین اگر یک دفعه گفته شما 1.5 میلیون افغان بیا یا کل شب سب با آغوش بگیرین؟
خب برگشت هموطنان ما به کشور ای از اولویت کاری حکومت است، اما ای برگشت باید داوطلبانه، تدریجی، با عزت و مسئول باشه. برگشت زود هنگام بدون شک مشکلات ایجاد میکنه. خب ما در این زمینه روی یک طرح کار میکنیم که دو بخش داره. بخش
اما میاخیل سیب محترم، آمادگی شما را علیده روش بحث میکنیم. اون سفارت افغانستان هم میگه که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرن. این خو یک نوبت
نظر سیب. البته یو شای میاخیل سیب بخش زام پیش یاد کوم، تاسو په خپل آزادی را دو تو ویل سی تقریبا دو ورځې مخکې مو یو بیړنۍ غونډه لرله او په دې باندې بحث وشو له داخلي او بهرنیو مؤسسو سره او استازو سره چې کچرته دفتن مهاجر راغلل څه باید وکړو.
ای آمادگی وزارت است، مونږ ته ای پیام سفارت یک موضوع بیخی سیاسي علایده است.
په خپل مخیل صاحب هم راخره.
بله.
خب ما خواست ما همی است که هموطنان ما به کشورشان برگرده، اما ای برگشت زود هنگام ما گفتم که مشکلات ایجاد میکنه. جلسه ای که شما یادآوری کردین، ما حدود 3 روز قبل یک جلسه فوق‌العاده در ارتباط به تصمیم کابینه پاکستان که در ارتباط به مهاجرین و پناهندگان افغان داشت، یک جلسه را با اشتراک نهادهای ملی و بین المللی برگزار کردیم. در اون نشست تاکید و گفتگوها روی دو مسئله مهم بود. نخستی که ما مذاکرات با پاکستان آغاز کنیم و از راه‌های دیپلماتیک ما به این مشکل رسیدگی کنیم و بتانیم پاکستان قناعت بتیم در بر اساس متفاهمی که قبلا میان به سطح وزرای هر دو کشور صورت گرفته بود، مدت اقامت پناهندگان افغان بر 1 سال تمدید شود. گزینه دومی بوده که آمادگی ها در داخل کشور، نهادهای ملی و بین المللی در این زمینه روی مسائل هم صحبت کردن با ما، اما اگر آمادگی ها هم روی مسائل کار هم شو و مفکر کنم در 1 ماه به هیچ وجه این موضوع امکان نداره، مشکلات ایجاد میکنه. خب آمادگی ها را که ما وقتی صحبت میکنیم، این آمادگی ها خب در 1 ماه فکر کنم مشکل است، میشه در 6 ماه، در 1 سال ما آمادگی های خودت ایجا داشته باشیم. خب نهادهای مختلف در این زمینه کار میکنن ولی در 1 ماه مشکلات ایجاد میکنن.
بله مننه میخیل سب. د هغه اوریدونکو څو پیغامونه بل تاسو سره شریک کو سی په فیسبوک کې ازادي رادیو تراسته ولیدي. ګلمیران عثمان خیل لیکي، اگر دولت مردان افغان در طی بیش از 1 دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار با وجود نیروی کار وقت کافی و زمینه کار را به جوانان افغان مساعد می ساخت، امروز سیلی از جوانان افغان مهاجر نمی شد و به کشورهای همسایه نمی رفتند. نورین خان بیالی که لسلام و روست بیادالی که سیزا نورانی منگلیم دغه پیغام در پکتیا لستم کنه اولو سالی و در لیشم. اول خو باید افغانستان پا کلک در پاکستان دغه غشتن وکری تر تو افغان مهاجر رو تا دغه مده 1 کال نور تمدید کری. او بل دی بیالی که سی ایران هغه افغانان چې د سوری جګړې لپاره سوی باید دغه په برخه کې افغان حکومت لاس پکار شي او مخه ونیسي. یو بل اوریدونکو په فیسبوک کې لیکلي د افغان حکومت پر ټولو راستنیدونکو کډوالو سرپناوی برابرې کړي. میخیل صاحب، څنګه د سرپنا خبره هم کیږي؟ په 2000 لومړي کال کې چې کله نړیوال قواوې هغه ترخلي افغانستان ترخلي تر هغه وروسته، نظر صاحب فکر کوم 2003 کالو د جاپان یو مؤسسه حاضر شوې و چې د افغانستان په دشتو کې کډوالو ته جن کورونه جوړ کړي. بیا هغه خبره پسې ورکه شوله. آیا داسې امکانات نشته چې لکه څنګه چې پاکستان ته یو ډول یو د مهاجر ورمات شول، اول ته د پاکستان په دشتو کې یونیسیار ملګرو ملتونو او نورو له دوی سره مرستې وکړي او کورونه ورته جوړ کړي، دوی خپل کورونه جوړ کړل خو اوبه او داشان ورته برابر کړل، چې افغانستان کې دننه دغه یو کار وشي، آیا ممکن نه ده؟
ګوره، په دغه برخه کې مونږ دا ستونزه منو که واقعیا ته سرپنا په برخه کې هغه څه چې اړتیا و کار شوی وای، نو زمونږ هیوادوال به اوس هیواد ته راستنېدل، اوس به د دغو فشارونو نه به هم خلاصو، زمونږ هیوادوال به د کډوالۍ له دغه ژوند څخه او د دغو ستونزو څخه به هم خلاص شوی وای. په افغانستان کې مونږ ډېرې پراخې ځمکې لرو، د ځمکو هیڅ ستونزه نشته. نو مونږ څو ځلې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت خپل مسؤلیت په دې برخه کې ترسره کړی. مونږ حکومت ته وړاندیز وکړ، ځینې سیمې مو مشخصې کړې، مشخصې شوې ترسو دغه سیمې وزارت ته انتقال شي، ترسو مونږ د ویش هغه چارې پیل کړو. مثلا په کابل او ننګرهار کې زمونږ د راستنیدنې کچه تر نورو ولایتونو ډېره لوړه ده، او په دغو دوو ولایتونو کې د ویش دپاره هیڅ ځمکه نشته. نو له همدې امله مونږه حکومت ته وړاندیز کړی، تر اوسه پورې ځمکه وزارت ته نه ده انتقال شوی چې مونږ د ځمکو د ویش په پروسې باندې کار پیل کړو. نو یو شمېر هیوادونو ژمنه کړې د جاپان موضوع تاسو یادونه وکړه، دا خو فکر کوم د وزارت دا ډېره پخوانۍ مسله ده، او په هغه وخت کې خو مونږ نو په وزارت کې. نو د دې تر څنګ یو شمېر نور هیوادونه هم ژمنه کړې، مثلا هندوستان ژمنه کړې چې مونږه په ننګرهار کې 4000 کورنۍ د پارالته د سرپنا زمينه برابر وو. د ننګرهار هغه سیمه هم مشخصه شوې خو هغه اداري کارونه پاتې. نو زمونږ د هیوادوالو هغه عمده غوښتنه هم همدغه ده چې دوی ته د سرپنا لپاره باید دوی ته یو نمره ځمکه ورکړ شي. په یو شمېر ولایتونو کې البته د ځمکو د ویش پروسه جریان لري، خو په دومره لویه کچه چې زمونږ هیوادوال هیواد ته راستنیږي او یعنی د دوی ټول هغه غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی، دا منو دا مشکلات شته. په یو شمېر شهرکونو کې مونږ مثلا ځینو شهرکونو کې مشکلات د انکشافي پروژې پکې نه وي تطبیق شوی. له همدې امله وزارت هغه ډیره ناچیزه بودیجه چې په اختیار کې درلوده تیر کال انکشافي پروژې تطبیق کړي، چې د اوبو رسولو، د برېښنا، د سړک جوړولو، پر دغو مسایلو باندې مونږ کار وکړ. د دې ترڅنګ د ځمکو د ویش په اړه د ولسمشر 134 غنې فرمان باندې لسره کتنه وشوه، په دغه فرمان تر اوسه نه دی تصویب شوی. البته په هغه تعدیلات پکې نه دی راغلي مونږ چې پیشنهاد کړی. نو دغه فرمان اوس په یو طرز العمل باندې جوړیږي چې د سرپنا په برخه کې نورې اسانتیاوې هم کډوالو ته په پام کې نیول شوي. دا پروسه چټکه کیږي، د مستحقو د پیژندلو مسله ده، پکې یو کمیټه په دې برخه کې کار کوي. نو مونږه هیله من یو چې دا طرز العمل جوړ شي، او مونږه وشو کولای چې زمونږ د هیوادوالو هغه اساسي غوښتنه چې د سرپنا مسله ده، دوی ته د ننه په هیواد کې د سرپنا زمينه برابر شي. نو نورو دوستانو هم پیامونه پریخي او فکر کوم د کار مسله و، ځوانانو ته د کاري زمينو برابرولو چې په دې برخه کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت البته نشي کولای چې هغه ټولو غوښتنو ته ځواب وایي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې سره کار کوي. مونږ خپل طرح دوی ته ورکړي چې یعنی ځوانان دې په قانوني ډول هیوادونو ته واستول شي. دغه طرح مونږ هغه ته وړاندې کړي. له پاکستان سره مثلا چې یو کال دوی وخت تلته وغځول شي، مونږ په دې برخه کې کار کوو. زمونږ هڅه هم همدا ده چې هلته د افغان کډوالو ته وخت ورکړ شي، ترسو دوی وشي کول، ترسو مونږ وشو کول چې په همدغه موده کې د دوی د سنولو لارې چارې برابرې کړو. د سوریې موضوع په اړه ما مخکې سرګندونې درلودې، نو په مجموع کې هسي روان دي خو ستونزې هم منو چې
بله
مواردو کې ستونزې هم
شته. مننه میخیل صاحب، مننه. البته یو یادونه وکم چې په دې خبرونه کې د ازادۍ په سبو کې دې پروګرام کې په ایران کې د هغو کډوالو پاړه خبرې کوي چې ویل کې چې دوی سوریه ته استول شوی دي او په سوریه د سوریه په جګړه کې تقریبا 2000 افغانان وژل شوی دي. راپور نوې تر 2000 زیات افغانان وژل شوی دي او پاکستان افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې ده چې د جنوري تر اخیره باید له دې هواده ووسی. تاسو اوس نظر صاحب اوریدونکو ته ورزو خو یو اوریدونکو په فیسبوک کې پیغام را ته لیکلی دی او بیا السلام او روسي لیکلی دی، زه څنګه کولای شم چې د راډیو خبرونه سره د ټلیفون په واسطه خبري وکړم خو چې اواز او خبر می څوک نه پیژني؟ خو نو فیسبوک را ته ولیکه چې پیغام اول ولم. بله
خوب گفتی. خب حال یک اعلان کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن اعلان میکنیم. کسایی که میخواین تلفن کنن شماره تلفن بعدا یادداشت کرده میتونن.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله شماره تلفون ما 0799203540 و 0700-822-755.
بله دا شمیره به زه هم تکرار کم، 0909-203-540 او بل 0908-202-255.
بله از خاطر که مهاجرین در خارج هستن شماره بین‌المللی را بگویم 0042-02-2112-4501. مخصوصا از ایران و پاکستان اگر میخواین ایمیل تلفن کنین که بله. روی موضوع شما صحبت میکنیم.
بله اوریدون کتاب مخکو یو پا لین که را سره ده مهربانی بکنی آزاری سپوت پروگرام ده.
امانه نجوانده روزی سروان سر خود سلامونه تا تا او نظر سر تا و قدرمون و ملمانو تا او دیدون کتاست تاسو او دیدون که جزیمی لیلمان دولندی
که امانه نازمی سایبا و البته شیبریم مهربانی
آه شیبر تا ستا و زک سروان سر خود خبر خود دقا دا شیبر سر که پاولا که تاسو مویلی و ملمانو مویلی دا تاییده او منگ تا ماساق را پوز نراغلی منگ تا آقا خلق راغلی دی که پی ایران که کدوال ندی کورن ایدل تا دی اما حال تا دی کارو لپارزی کارو نکی دیر ترازی درمیاشتی سلورمیاشتی دی خلقو منگ تا اویلی چه آقا ماجرینو تا پی ایران که اتا کورونا شروع دی چه دا چه یو لکه یو ماشقا گونده یو پرگرام شروع دی چه دا دا افغان قربانیانو لپار کورونا جوری گی که ژوندی راغی هم به په هماغه کور کې او که مړی را وړی خو د ده فامیل به په هملته ژوند کوي. نو له میلمنو نه مې پوښتنه دغه ده چې آیا موږ نشو کولی چې دغه مهاجرین چې ایران ته روان دي او قاچاق هم ځي د نمروز د دغو له لارو نه ځي خلکو ته ماساق راپورونه دي چې په دغه کې د چارواکو لاسونه دي چې دوی په قطارو مرزو ته رسوي بیا دوی ایران ته اوړي. آیا دوی نشو کولی چې موږ دوی را وګرځوو په خپله خاوره کې په ملي اردو کې په ملي پولیسو کې دوی تنظیم کړو هغه ماس چې ایران ورکوي له هغه اندازې نه 100% اضافه دوی ته ورکړو او دوی د خپلې خاورې لپاره وجنګېږي او قرباني ورکړي. که قرباني ورکړي دی به هغه شهید وي په تاریخ کې به یې نوم وي او که ژوندی پاتې شو زمونږ یو قهرمان به وي. آیا دغه زمینه ولې حکومت نه مساعدوي دغه خلکو ته چې
جنګونه
را وګرځوي؟
مهم موضوع ته مو اشاره وکړه. البته ستاسو د خبر په تایید خو ازادي راډیو د خبر نشي تاییدولی. په ډلهی زورسنیو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای یو ویډیو خپره شوې ده چې له یو شمېر افغانانو سره ناست او له هغوی سره خبرې کوي د سوریه د جګړې په ارتباط. بله بل اوریدونکي ته به مخه کړو. ازادي څپو کې پروګرام دی. بله تاسو په لاین کې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
دا دې صاحب دا د دې راتګ دا د تیر موجه ماجرین ته کوم دا غوړ کړو چې دې ورکی
سوال مو سم پوښ نه شو. کوم د ایران او د پاکستان په مهاجرو خبرې کوو؟ په کوم مهاجرو په اړه؟
پاکستان.
بله مننه تاسو سوال هم واخصل شو. بل اوریدون کتاب مخه کړو. سره په پوک پروګرام دی.
از سازه محمد تاسو درانه مهمت دې له کومې نه سلامونه وایم.
علیکم.
اول خو موږ دا
بله د سردار محمد صاحب ټلیفون
دا به حل وکړي.
بله
هغه غلامۍ ته چې یاد کړي کیچ کړي دي دا خلک چای کیچ کړي دي نن مسر او بل د پاکستان نه ډېره مننه کوو چې په یوه میاشت کښې نه چې په شلو شپو کښې دې موږ مهاجر ټول را وباسي دې خپلې خاورې ته تر څو به دا غلامي کوي تر څو به دا واسکټونه دې موږ په وطن کښې الوزوي تر څو به دا حکمرانۍ دې موږ په وطن کښې کوي که دا مهاجر دې موږ د وطن نه را شي پاکستانی سړی دې تر هم نه دې خوا ته نور نه شي را تللی او نه دا جریت ته دي چې دا به دلته را شي واسکټونه به والوزوي وسلام کوي
مننه مننه بل اوریدونکی هم په لاین کښې را سره دی ازریب سپو کې پروګرام دی
السلام علیکم شیبر صاحب تا ته او ظریف نظر صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته او میلمنو ته سلام وړاندې کوم الله وردګ یم کابل ولایت نه تاسو لین کښې
مهرباني وردګ صاحب
د افغان مهاجرینو په باره کښې به موضوع یې راته ښکاري
بلې په ایران او پاکستان کښې ایران کښې چې کوم مهاجر سوریې ته د جبهې لپاره استول شوي او پاکستان ویلي دي چې نور دې خپل وطن ته لاړ شي مهاجر
ښایسته موضوع م ټاکلې ده زه به دوه نه ویم که نه چې یاره زما خپله مثلا 28 کاله پاکستان کښې تېر کړي دي او مثلا تقریبا 11 کاله کېږي چې راغلی یم افغانستان کښې دومره ده چې مثلا کمې ژبې کېږي هغه خو سر ته نه رسي خو چې دا اوس کوم افغان مهاجرین بار دي په حکومت نه هیله کوو چې یاره دا را وګرځي او دېو ته کومکونه وکړي او چې کومې مثلا غصب شوې مځکې دي دېو کښې ورته یو یو نمره مځکې ورکړي نن سبا پاملونه غټ شوي دي وایي شپ شپ نه کړو شپتاري کړو د 15 کسان چې مخکې ورونه وو هغه تقریبا شپېته ملاتړ دی ټیک د افغانستان ډېر مثلا وګړي له لاسه ورکړي دي کونډې رنډې لرو مثلا داسې ډېرې خویندې ما ته ګوډې لرو ورونه داسې ګوړان لرو خو زه تا دا وایم چې اوس په کار دا ده حکومت نه چې په هر چا مثلا خلک وایي یاره دومره خیانت کېږي دومره پیسې ضایع کېږي په کار دا ده په دې دې سرمایه ګذاري وکړي خلک او مثلا په دې دې مثلا را وګرځي چې د افغانان نه سوریه ته وړل کېږي نه ما ته وګوره ځانمرګي دې جوړېږي او نه بدبختان کېږي زما خو خپله دغه نظر دی
مننه وردګ صاحب مننه بل اوریدونکي ته به مخه کړو ازریب سپو کې پروګرام دی
السلام علیکم بچاره خبرې کوم نه
مهرباني
زما د ارزو داسې ده او داسې غواړم چې دا کوم مهاجرین په پاکستان کښې دي ټول افغانان غواړي چې البته افغانستان ته را شي او البته هغه مهاجرین چې په پاکستان کښې دي د هغوی هغه کاروبار دی زندګي دا روزګار دی دا پیسې بندې دي دوی نه غواړي چې په پاکستان کښې اوسېږي البته د دوی دغه پیسې او دغه چې چا سره پیسې پاتې دي حقوق یې پاتې دي هغه حقوق دې ادا شي افغانان د پاکستان نه دي افغانان د افغانستان دي ځکه چې دوی په نوم کښې افغان راځي دوی چې خپلې پیسې واخلي هېڅکله نه غواړي چې په پاکستان کښې پاکستان هغه نوم دې ورک شي خو البته دوی دغه حقوق چې په خلکو پاتې دي په پاکستانانو باندې جایدادونه اخیستې دي کورونه یې اخیستې دي دغه کورونه دي ورته ورکړل شي افغانان څه تندر غواړي چې په پاکستان کښې اوسېږي پاکستان ته د افغانانو نه خوښېږي
مهمه
غوښتنه ورځو دغه د مېلمنو بار حقوق اعاده دي وکړي
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه خو تاسو ووایاستئ چې له ایرانه خبرې کوئ څرنګه ده تاسو دا اوازې اورېدلي دي چې له ایرانه حکومت افغانان د سوریې جګړې ته استوي
بالکل ما دا اوازې اورېدلي دي افغانان د البته د ایران د شیګانو د خوا نه سوریې ته استول شوي دي خو د افغانانو د همکارۍ په بنیاد باندې که چېرته د افغان مشران ورسره همکاري وي لکه محقق او داسې شیګانو مشران چې په افغانستان کښې په حکومت کښې په لوړو چوکیو باندې مقرر دي چې دوی ورسره همکاري او مرسته نه وي افغانان نه شي کولی چې سوریې ته لاړ شي نو محقق دی اکبري دي همدغه د شیګانو مشران دي دوی باید محکمه شي دوی باید سروانۍ ته وړاندې شي چې تر څو د افغانانو د حقوق پوښتنه د دوی نه وشي چې دوی دغه خیانت د افغان مشران ونه کړي هېڅکله افغانان نه شي کولی چې خارجي جنګونو ته لاړ شي د خارجي دولتونو د هغوی په نفه وجنګېږي او خپل وینه هلته تویه کړي افغانان دا نه غواړي افغانانو خپل وطن آزاد کړی نه دی نو خارجیانو ته به څنګه وطن آزاد کړي دا باید افغانانو مشران ونیول شي او دوی د محکمه شي په دغه
برخه
کښې مننه بلې بفرمایئ
السلام علیکم شیبر صاحب جوړ په خیر
مننه کور ودان مهرباني
بله سوال تان یاد تان رفت بخیلم قطع شد
در تلفون
خب برحال مهمان دیگر ما تشریف آوردن محترم آقای شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان چطور میشه که از نقطه نظر قانون از ایشان پرسان بکنیم
در سوالون هم زین قانونی بود فرزند افغانان و جایداد پا پاکستان که سرنگ چوک را گرزوالی شی
بله.
فرزند مهاجر و حقوق پا ایران که اولی باید جگره تا واسطه ول شی زین بله. سوالون اغه و دیتا
بله خب در مورد فرستادن افغانا به جنگ سوریه راستی بسیار معلومات های دقیق بود، حتی خود آقای مخام تشکری کرد. به هر حال آقای شیرین خان حبیب خوش آمدین به برنامه.
سلام ظریف صاحب تاسو ته او شیبار صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او محترم اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی همکاران ته
مننه کور ودان. بلې څنګه حبیب صاحب تاسو خو دا سوالونه شاید اوریدلی وی کنه، ځکه تخنیکی همکار شمشاد زدران راته ویل چې تاسو مخکې تر ټلیفونونو راورسیدې، که په لاندو باندې تاسو یو خپل نظر پی ورکې چې څنګه باید وشي.
لومړی سر کې بزه دومره وایم چې متاسفانه د افغانستان ولس هم په خوا او هم اوس د پردیو جګړې ښکار ګرځېدلې دي. نه په داخل کې ورته هغه بشري اساسي حقوق چې قانون ورکړي نه دلته ترې برخمن دي، او نه متاسفانه په بهر کې چې د یو مهاجر په توګه یا په پاکستان او یا په ایران کې دوی ژوند کوي یا په نورو هیوادونو کې دوی ژوند کوي، هلته د اساسي حقوقو نه برخمن نه دي. له یو اړخه دا د افغانستان د حکومت ضعف یادونه کوي، او له بل اړخه د همغه مطبوع هیواد چې دوی هلته د اوسیدونکو په توګه یا منلی دي او یا یې وخت ورکړی تر څو هلته اوسیږي، له هغوی لخوا یې هغه اساسي حقوق نقص کیږي، چې دا په کامل ډول باندې د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې د نړیوال کنوینسیونونو د جنوا د کنوینسیون او حتی په دغه وروستیو کې د فاطمیون د ډلې اشتراک په سوریه جګړه کې او د ستاسي او د نورو رسنیو خواله رسنیو د گزارشونو په اساس باندې د شویه مذهب وګړي د افغانستان د سوریه ته لیږل او هلته د سوریه د حکومت په نفع باندې د نورو سره جنگیدل، چې تقریبا د مړو شمیر د 2009 وخته او زخمیان هم ډیر لري، چې دغه د مختلفو مراجعو لخوا د موضوع تایید شوی ده. او په مقابل کې په تاسف سره باید وایم چې د حکومت وسنی چارواکي په ځای دي چې د ایران د دغه مداخلو مخنیوي وکړي، چې د روم د اساسنامې په اساس باندې دا یو جنایت دی ترڅو یو څوک تطمیع سي او د هغه د مجبوریتونو نه استفاده وسي، هغه بیا د خپلو د ګټو دپاره په نامشروع ډول باندې به استعمال سي، چې دا بیا دندې په دوه شکلونو باندې لکه څنګه چې مخکې ویل د افغان حکومت او د هغه مطبوع هیواد راجع کیږي. نو زه ویلی سم چې د افغان حکومت باید د هغه چارواکو د چا د نامسؤوله څرګندونو په اړه باندې یوازې دانه چې تخبیه کی، او باید عدلي او حقوقي مراجعو ته دا وسپارل سي، ځکه د جزا د قانون په اساس باندې دا ملي خیانت دی او دا جرم ډیر یو ستر جرم دی، ځکه د افغانستان د کورنی امنیت په مقابل کې جرم دی او دوی ته باید رسیدګي وکړي. او همدغه موضوع و چې په تیر کال کې تقریبا د رسنیو د گزارشونو په اساس باندې دریش پیته انتحاري عملې چې سوي په افغانستان کې له غی 15 د داعش مسولیت په غاړه اخیسته دي، چې اکثریت د شویا مذاهب دینی مراکز باندې تر سره سوي دي، او هغه ځای کې چې دوی غونډه درلوده دلته تر سره سوي دي، چې ورسته خنړی پیخه نه بخون کې پیخه هغه د تبیان فرهنګي مرکز باندې. نو د دینه معلومیږي چې ځینې شویا رهبران د خپل شخصي منافع او د خپل سیاسي منافع د تامین په خاطر باندې د شویا وګړو په د جای داعش سره د تقابل بل طرف ته راکاږي. دا په لوی لاس باندې د افغان ولس یو بل نیابتي جګړې ته مخامخ کول دي، چې دا په هیڅ صورت باندې د منلو وړ نه ده. ویلی سم په د اوریدونکو د پښتنو په جواب کې چې متاسفانه د افغان حکومت په دغه موضوع کې پاتې راغلی، چې
آقای حبیب از لحاظ حقوقی یک دو سوال بسیار مهم است که سالا ترش ده، یکی در ایران مثلا کسایی که در اونجا کار کردن سالها وقتی که به افغانستان میخواستن بین همون جایداتای خود نتانستن بدست بیارن، یا حتی بسیاری از شرکت ها برای سرزنا به زور کار کردن و باز پولشان را ندادن و بسیار جنجال ها بند ماندن، همچنین در پاکستان هم اینا جایداد دارن. ای از این نقطه نظر چی باید شوه که کسایی که میان و جایداداشان سرمایهشان در اون ممالک میمانه از لحاظ حقوقی چی باید شواسب؟
نظر صاحب دغه د ملکیتونو په برخه کې منګ عقار او غیر عقار یا منقول او غیر منقول ملکیتونه لري، چې متاسفانه د هوادونو د داخلي سیستمونو په مشکلاتو په درلو تلو سره دا موضوع کاملا یو تزادی موضوع ده په نړیوالو خصوصي حقوق له نظر. البته په پاکستان او په ایران کې خارجي اتبان نسی کولای چې التزمکه او جایدادونه واخلي، ځکه د هغوی د داخلي حقوق په اساس باندې بیرونی تابو ته اجازه نه ورکول کیږي. بیل دي چې د کنسولي او د ډیپلوماټیک حقوق او یا د سفارتونو موضوع هغه یو جدا موضوع ده چې د نړیوالو حقوق پورې عمومي حقوق پورې اړه لري. ولدي خصوصي حقوق له نظر هیڅ افغان نسی کولای چې په پاکستان کې د ازمکه یاد یو کور خاون شي او د هغه مالک وګرځي، او کوم چې هغه د منقول ملکیتونو برخه ده که هغه په بانکونو کې د دوی پیسې دي او یا هم په تجارتونو کې د دوی پیسې بند دي، په هیڅ صورت باندې نه د پاکستان حکومت نه د ایران او نه کوم بل د حکومت د کوم بل هیواد د دوی دغه سرمایونه سوء استفاده وکي او یا د فشار په توګه د دوی په مقابل کې استعمال کی. کاملا دا د دوی حق دی، هغه ملکیتونه چې دوی لري چې د انتقال وړ وي هغه د دوی مسلم حق کیږي چې باید افغانستان ته بیرته انتقال کی یا بل هیواد ته انتقال کی چیرته چې د دوی په نظر باندې سرمایه د دوی مسؤونه وي. ولی د قار ملکیتونو په اړه باندې چې هغه د انتقال وړ نه دي، ځمکې دي کورونه دي، هغه په هیڅ صورت باندې نه حتی دوی دلته د حقستلو حق لري او نه د انتقال حق ته باندې بیان مطرح کیږي.
بله مننه حبیب صاحب. یو اوریدون کې په فیسبوک کې راته لیکلی دی محمد صادق ورور، دی وایي چې د افغانستان حکومت باید یو منظم پلان جوړ کړي ترڅو کډوال افغانستان ته راستانه شي. د وړاندیز دا دی چې د افغانستان حکومت کولی شي چې یو شپږ میاشتنی یا دولس میاشتنی وخت مهاجرو ته وټاکي او ورته ووایي که په دغه موده کې افغانستان ته تاسو را نه شي له تاسو به تابعیت واخیستل شي. میاخیل صاحب څرنګه که چیرته دغسې یو خبرداری هم ورکړي، دا هم په دې کې هم شک نشته چې دا مهاجر په خپله هم په ځینو مواردو کې ګناهګار دي، ځکه چې په هغو ولایتونو کې چې امنیت شته هلته هم مهاجر نه راستنیږي. دا خبره به زه له تاسو سره شریکه کړم. یو دوست مو دی په پاکستان کې، یو ورځ همداسې په فیسبوک کې مې خبرې ورسره کولې، ورته مې ویل څرنګه تاسو خو په ستاسو په سیمه کې په کابل کې په فلاني ځای کې خو وضعیت هم بهتره دی، څرنګه تاسو نه راستنیږي؟ وایي والله شرایط په پاکستان کې بهتره دي د ژوند زما لپاره، نو شرایط خو به تر ډیرو پورې په اروپا کې هم بهتره وي، نو افغانان خو باید خپل وطن ته ستنه شي. میاخیل صاحب څرنګه یو منظم پروګرام په کار دی؟ بله مهرباني.
ګوره ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. لسګونه میلیونران چې په پاکستان کې دي هغه افغان میلیونران، آیا دوی هم دلته سرپناه ته ضرورت لري؟ دوی بشري مرستو ته ضرورت لري؟ دغه میلیونران دغه افغانان چې یو سروي چې شوی ول، یعنی دقیقا هم دا اوس ما په ذهن کې نشته چې څومره میلیونران دی هلته افغانان چې فابریکې لري، پانګونه هلته کړې، ځوانانو ته کاري زمینې برابرې کړي، د دې ترڅنګ هلته ډیر ښه ظرفیتونه منګه لرو، ډیر ښه کادرونه لرو. نو په دغه برخه کې دوی هم باید له ځان سره فکر وکړي او دغه هیواد ته د ملک ته را دي شي د خپلو هیوادوالو په څنګ کې دلته دی اوسي. نو د دوی راتګ پرته له شکه چې دلته په هیواد کې نوي فرصتونه رامنځته کوي، د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پرمختګ لپاره دا ډیر اغیزمن دی. له همدې امله د حکومت هڅه هم دا ده چې دوی هیواد ته راستانه کړي، خو په زوره مونږ نه شو کولای چې هیوادوال هیواد ته راستانه کړو د یو پلان پر اساس لکه څنګه چې ورور ویلي، ځکه زمونږ ستراتیژي دا ده چې د دوی راستنول باید د دوی په خوخه باندې. نو په دې برخه کې د سیمې په کچه یو ستراتیژي شته چې ما مخکې یادونه وکړه چې دغه ستراتیژي عمده موخه هم همدغه ده چې په داوطلبانه تدریجي او په عزت سره دی د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې شي. فکر کوم چې د ډیرو اوریدونکو نظر هم همدغه و چې د هلغه اساسي لار هم همدغه ده چې افغانان د خپل هیواد ته راستانه شي او په خپل هیواد کې د خپل خلکو سره د دلته یو ځای ژوند کوي. دغه دیرش میلیونه یا دیرش میلیونو څخه ډیر نفوس چې دلته ژوند کوي
دوی به هم ژوند
نشي کولای. پاکستان کې هم مشکلات شته، کېدای شي دوی چې پاکستان خپل هیواد ته راستانه شي په لومړیو کې دوی لستونزو سره کېدای شي مخامخ. منګه هم مهاجرو کله چې راغلو دلته څو کاله مخکې مشکلات سره مخامخ و، خود ژوند هم دلته پیل کړ او هڅه مو وکړه، هغه ستونزې هم هوارې شوې. نو دوی دې هم
ستاسو تاسو تر خبرې پورې مې اخیل سب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګای وی اعلان خبر کړ او په دې اعلان کې ویل دي چې په افغانستان کې د ناامنیو په ارتباط د خطر کچه 4 درجه ده او په ټول پاکستان کې 3 درجه ده. 4 درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان د غیوات سفر ونه کړي او 3 درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان د غیوات د سفر پر مهال ورلمخه فکر وکړي، یعنی تقریبا دوی هم باید سفر ونه کړي. خو دغه د خیبر پښتونخوا، قبایل او بلوچستان هم په 4 درجه خطر کې حسابل شوی دی، یعنی له افغانستان سره د امریکا د سروې لمخي تفاوت نه لري او اکثر افغانان په همدغه سیمو کې اوسي. لیکن مې خپل سب یو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، تاسو ویل چې سرمایدار چې کوم په پاکستان کې ووسی، د افغانستان حکومت باید پانګوالو ته زمینه برابر کړي. د نړۍ خوار او غریب هیوادونه لکه پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې سرمایدار د دوی لخوا ووسی، لیکن حتی د تبلیغاتو لاره دوی راګرځبي. فرضاً په ډیر اسانی سره د کورنیو رسنیو لاره وایي چې د افغانستان وضعیت خراب دی، هیڅ ته وسیدلو نه ده. فرضاً د اختطاف یو وړه مسله ډیره لویه کی، د قتل یو موضوع ډیره لویه کی، او حال دا چې فرضاً په خپل خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په قبایلو کې شاید وضعیت د افغانستان تر ډیرو ولایتونو خراب وي. څنګه ستاسو وزارت د کډوالو وزارت داسې یو زمینه نشي برابرولی، داسې یو تبلیغاتي لارې چارې نشي مهیا کولی چې سرمایدار راجذب
کړي؟ او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د نورو وزارتونو او ادارو په همکارۍ سره دغه کار کوي، او دا د حکومت دنده ده چې پانګوالو ته دلته د پانګونې هغه لازم شرایط په هیواد کې برابر کړي. له همدې امله ولسمشر سره چې د کډوالو مشران دلته کومه ناسته درلوده څو میاشتې وړاندې، ولسمشر هم ژمنه وکړه چې تاسې خپله پانګه که دلته انتقال کړئ حتما موږ دغه اسانتیاوې تاسې ته برابروو. ګوري، یوې ښې خبرې ته تاسې اشاره وکړه، همدغه پانګونه که هلته کیږي که دلته، یوه درجه که څومره تاسې ویلې چې دا د ناامنیو توپیر شته د افغانستان او پاکستان ترمنځ. دا د اختطاف قضیې نه یوازې په افغانستان پاکستان کې شته، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې شته، نو ستونزې هم شته. خو د دې ترڅنګ زمونږ کوم هیوادوال چې په پاکستان کې ژوند کوي، پرته له شکه چې هلته په کمپونو کې چې دوی ژوند کوي ستونزې شته. د پولیسو د خوا د دوی د زورولو مسله ده، د دوی د زندانی کېدو مسله ده، په زوره د دوی د ایستلو مسله ده، ستونزې شته. نو زه بیا هم تکرار کوم چې د زمونږ عزت زمونږ په خپله خاوره کې، نو هغه عزت او قدر چې په افغانستان کې دی په هیڅ هیواد کې هم نشته د افغانانو.
تشکر میاخیل صاحب محترم. بله، این گپایی که شما میگین یا کلش درست است، به این ایگه کس مخالفت نمی کنم. اونتا محترم شیرین خان حبیب، شما چه فکر میکنین سبب اصلی که مهاجرین یا تجارا به افغانستان نمی آید این مسئله وطن پرستی و امنیت، یا یک طرف؟ اونتا تا جایی که ما تعقیب کردیم از پیام های شنونده، همین کاغذ پرانی بیخی دل مرد مسیحا کده زه. مثلا میگن که ما که آمدیم به افغانستان 15 سال پیش یا 10 سال 12 سال پیش وعده کردن که بر تو زمین میتیم به خانه، تا دارم گرفته نتانسته، و بس پیش دولت میره، دولت میگه ولی ایره فلانی عربکی گرفته یا فلانی گرفته، ما از پیش زور ما نمیرسن. از او خاطر مثلا میرن در یک شرکت واس کنن کاغذ پرانی وزارت خانه مختلف سه در به درش میکنه سه. یعنی اصل گپ سه زیادتر فساد داری یا کاغذ پرانی زیادتر خراب نکده سه به ما یک مانی عمده در راه برگشت مهاجرین سرمایه‌دار یا مهاجرین که میخواین در افغانستان بیان نیست. حبیب سه چی فکر میکنین؟
نظر سب ستاسی ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. زه به مخکې دې چې دغه مورې ته رسم، ادي ورور پښتنې ته چې په فیسبوک باندې پریښي او ویلي چې هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي، حکومت دې ورته ضرب الاجل وټاکي که چیرته په مغه معینه وخت کې رانشي نو تابعیت ترې واخیستل شي. باید البته دغه برخه د یو څه ستونزمنه ده او مشکله ده، د حقوقي اړخه داسې کېدلی چې یو څوک د دې لپاره چې بیرته هیواد ته ستون شي او تابعیت ترې واخیستل شي. البته ته په مقابل کې باید لکه څنګه چې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه تشویقي پروګرامونه باید جوړ سي هغه ته ځکه چې ډیر د فقر د وجې نه اکثریت تل ژوند کوي هغه ته باید هغه د راستنېدو په بدل کې ورته یو څه مالی او مادي امکانات په لاس ورکړل شي راځم د نظر صاحب ستاسو د پښتنې په اړه باندې متاسفانه په افغانستان کې موږ دغه د څوارلس کلونو په اړوند چې اساسي قانون نقصه وي څه موده مخکې درې یا څلور ورځې مخکې موږ یو سروې کړې وه چې په هغې کې د مهاجرینو برخه هم ډېره مهم بحث و په هغې کې چې متاسفانه د دوی حقوق هم بیرون نقص شوي او هم دلته داخل کې چې د نمونې په ډول یې د شربتګل موضوع یادولی سو چې هغه په خورا افتخار سره افغانستان ته راوړل شوه ولې د اداري فساد له وجې نه چې خپله د ارګ نه بیرون تر څو دې ته کور تسلیم شي په څو لاس هغه خرڅ شو چې متاسفانه دا یو بده پیښه وه او حکومت باید دغسې مواردو کې ډیر زیات جدي اوسیږي او مننه کوو د تېرې ورځې د خان سټیل یو کمپنۍ نه چې وردګ صاحب هغه جوړه کړله هغه هم په بهر کې سرمایه درلودله او دیرش میلیونه ډالرې راوړل خپل هیواد ته چې دغه په سلګونو افغانانو ته د کار زمینه مساعدوي او د اداري فساد په وړاندې د کاغذ بندانیو په وړاندې دوی باید په کلک هوډ سره مبارزه وکړي هر افغان یوازې دا موږ نشو ویلی چې د اداري فساد په د مبارزې برخه د حکومت ته په غاړه ور واچول سي خپل افغانان د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو زیات موثر واقع کیږي ځکه د اداري فساد یا اړخونه دواړه دولتي چارواکي یا دا چې لیوي خونه یو د افغان تابوي بل خونه دولتي چارواکي نو خپل باید د هیواد ادبا د زمينه مساعده نه کی تر څو د یو کار تر سره کولو په اړوند چې قانوني کار وي د هغه ته د اداري فساد یو زمينه مساعده سي ودري تو د نور مسایلو موضوع را مطرح سی د سرمایه گذاری په برخه کې زه دومره ویلی سم چې دا دنده باید تجارت وزارت او د مهاجرینو د رسنیدو کډوالو د رسنیدونکو چارو وزارت دا دنده لري چې باید فرصت برابر کړي ځکه د اساسي قانون په اساس باندې هم حکومت مکلف شوی دی او په حکومت کې مشخص ارګانونه په دغه برخه کې جوړ شوی چې یو لاغین د مهاجرینو وزارت دی دوی باید د رسنیدونکو خلکو لپاره چې هغه سرمایه گذاران دي هغوی لپاره لا تشویقي او استثنایی حالت را منځته کی منګا چې مو د مخ کې لیدل چې ولسمشر د الکوزی شرکت د لا تشویق لپاره یو څه ځمکه د قرارداد په شکل باندې ورکړه لورته البته ځینې زمینی ستونزې به درلودلې ولی دلته په ملي شورا کې یا په نورو رسنیو کې دا موضوع بل رنگ واخیست په ځای د دې چې منګا هغه بیرونی سرمایه گذاران چې د افغانان دی په بهر کې سرمایه گذاری کړي ده هغه تشویق کړو د هغوی د فرار لپاره زمینی مساعده ورته او په شکل اشکالو تقابل کې واقع کیږي په داسې حال کې چې یوازې د الکوزی شرکت نه په نورو لسګونو شرکتونو دي چې د ډیری افغانانو ته د کار زمینه مساعده کړې دي او ډیری کورنۍ د همدغه نه د ورځنۍ ژوند تامینوي نو حکومت دغه دنده باید ترسره کړي ولی بلې خواته چې د ملت هغه د ملي حس دی هغه هم باید مړ نشي یعنی خپل د هیوادوال کو فرزن مثال حکومت مونږ ته یو کار نه کوي آیا دغه نړۍ کې چې د دومره پرمختګونه رامنځته شوی په نړیوالو ټولنه کې دا ټول د دولتونو د پر اصلي لامل و کنه
همدغه ملتونه یک با اجازهتان یک اصطلاح د زبان ما میگه حق جوان مثلا اگر میخوری بخورم و حقایق بگو میگه مثلا ویست که وزارت مهاجرین بسیار یک سلسله فعالیت های بسیار خوب داشتن میاخل صاحب مخصوصا خودشان هم همیشه با ما در تلفن هم در استودیو هم آمدن نظر به مقایسه دیگه وزارت خانه که یعنی بعض از وزارت خانه هم کاری میکنن بعض وزارت خانه حتی هیچ تلفن ها رو جواب نمیتن از او خاطر حق از اینا رو نخوریم از او خاطر از ایشان تشکری میکنیم منتها کل صحبت های ما شما نسبی است یعنی نسبی فعالیت هاست نسبی فساد داری سلام یعنی 100% فساد داری 100% خوب نیست کل چیزا
او بل مخ که حبیب صاحب دیر زما پا باور البته زه خو هغه خبریال په حساب نظر نشم ورکولای خو زما په باور زه هم دا خبره منم چې په مشکل کې ټول افغانان شامل دي یعنی که چیرته د اداري فساد لکه څنګه حبیب صاحب چې تاسو اشاره ورته وکړه که مامور رشوت اخلي دا بل کس چې مامور نه دی دی ولي پیسې ورکوي خو یو یادونه وکم هغه د شربتګل موضوع شته هغه هوار سول هغه د کور تر لاسه کړی دا یو موافقیت و هتا چې مهاجرت کور ورکو او د دې خبرونه روسي ته هم نږدې شوی یو نظر سره
هم اخر څه چی گفتنی درین یک 20 قصیده قدام که کته ما باشین سه بازوازی سه به طریق تلفن با ما میایم اخر څه یک دقیقه درین چی گفتنی درین
په دې ساعت که البته
بله.
تشکر. اگر مشخصا موضوع پاکستان است فکر کنم خو ما هستم در خدمت هستم و در بخش اطلاع رسانی
ها بله همین موضوع پاکستان است موضوع پاکستان است بله
ما هستم به احترام شما
در
خدمت هموطنان خود هستیم. ببینین در آخر ما باید بگویم که هیچ کشور بدون قربانی و مبارزه ملتش و جوانش پیشرفت کردن نمیتونه. هموطنان ما دوست ما بسیار موضوع خوب اشاره کردن که امو فابریکه خان ستیل گفتن که میلیون ها دلار سرمایه خود از بیرون به کشور انتقال دادن. واقعا اگر هموطنان ما هم همو حس وطن دوستی خود در نظر بگیرن و اگر تجار هست در بیرون از کشور، اگر ما کادرهای خوب داریم اینا بیان و کشور خود با ملت خود با مردم خود باشن، اینجا یک جا کار کنن. خواست ما از هموطنان ما است به خاطر که ما برای همیشه از فشارهای کشورهای میزبان خلاص شویم و نجات پیدا کنیم، از مشکلاتی مهاجرت نجات پیدا کنیم، بیان با عزت به کشورشان برگردن و در کنار مردم خود باشن.
مننه میخیر صاحب له همدې سره د دې ساعت خبرونه سره ترسیږي. په راتلونکو ساعت کې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو او په ایران کې د افغان کډوالو چې سوری ته د جګړې لپاره سوال کیږي بحث